ابوتر معرفي د مخه نور یاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد د سولې خبرې د سولې د پروسې د رسمي پیلېدو لپاره ګټورې وي او دواړو خواوو موافقه وکړه چې بله غونډه به له روژې وروسته کوي. یوه لوړ رتبه ایراني ډیپلومات نن وویل چې له شپږو قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه د اختلافاتو د پای ته رسېدو لپاره یې رغونکې حل لارې وړاندې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د لومړي ځل لپاره د سولې د نوبل د جایزې له ګټونکي ملالا یوسفزۍ سره په ناروې کې وکتل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد د سولې خبرې د سولې د پروسې د رسمي پیلېدو لپاره ګټورې وې. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمه غونډه وشي.
از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تامین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی د پاکستان په مری خار کې طالبانو له استاو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا خبرې یو ستر پرمختګ بللې. د سپینې ماڼۍ ویان هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو تود هرکلی کړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شاهین قلو اردو مسؤلینو ته د وینا په مهال وکړې. هغه وویل لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ پورته شوی نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي. زموږ دوهم پیغام مخالفینو ته دا دی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره په رښتینې ډول غږ پورته کړی نو په هماغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلی عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سرې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیسته. خلیل صدیق او یوسف حلیمی وکړی شول چې د جرګې له لوري له سلو څخه زیاتې د تایید رایې وګټي خو د سرې محکمې د عالي شورا لپاره بلې کاندید انیس رسولي ونه شو کړی چې د ولسي جرګې له لوري 50-1 رایې لاسته راوړي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل څو د دغه پوست لپاره نوی کس ور معرفي کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی محمد قربان حق جو د ایسیا یا لپانګونې څخه د ملاتړ ادارې د مشر په توګه وټاکه. د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون د عالی د سرمایه‌ګذاري په پیشنهاد سره په همدارز د رئیس جمهور په منظوري سره څو کسه دوی ته پیشنهاد شول د ایسا ادارې د ریاست لپاره. په دې څو کسانو کې کمیسیون د عالی سرمایه‌ګذاري په پیشنهاد او د ولسمشر په منظوري سره محمد قربان حق جو
محمد قربان حق جول دی وړاندې د حکومت د اجرایه ریاست اقتصادي سلاکار او له هغې وړاندې د سوداګرۍ خونې عامل رئیس و. یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلومات نن وویل چې له شپږو قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه د اختلافاتو د پای ته رسېدو لپاره یې رغونکې حل لارې وړاندې کړې دي. د ایران د محصلینو خبري آژانس د دغه ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د تهران د وړاندیزونو هدف د هغو اختلافاتو هواری دی چې د 15-1 له ډلې سره د اټومي نهایي موافقې په وړاندې تر اوسه پاتې دي. دغه ډیپلومات دغه راز ویلي چې ایران به د دغې موافقې په اړه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران د دې ضمانت کوي چې د اټومي وسلو د تولید لټه نه کوي د سرو کرښو په اړه نرمښت ونښي. د راپورونو له مخې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې د جولای په 6 وروسته له هغې سختې مرحلې ته داخلې شوې چې د تهران د وسلو او توغندیو د لانجمن پروګرام په خاطر پر تهران د ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو مسله راپورته شوه. یوې وروستۍ نهایي موافقې لپاره د جولای 10 بل ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د لومړي ځل لپاره د سولې د نوبل د جایزې له ګټونکي ملال یوسفزئی سره په ناروې کې وکتل. دواړو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ملګرو ملتونو د ښوونې په غونډه کې ګډون کړی دی. ولس کلنې فعال چې د نجونو د تعلیم د حق په خاطر د 2012 کال په اکتوبر کې پاکستاني طالبانو په ډزو ټپي کړې وه وویل شریف ورته وویل چې حکومت به ملاتړ وکړي چې دا له هېواد څخه د لیدو پرېکړه وکړي. ملاله دغه راز وویل چې شریف دا هم ورته ویلي چې پاکستان به تل د دې په خوا کې وي. هغې وویل دوی دواړه په پاکستان کې د ښوونې د سیستم د کارګرو ماشومانو او په زور د ماشومانو د ودولو پر موضوعاتو خبرې وکړې. ملاله د جولای په 12 یعنی څلور ورځې وروسته 13 کلنه کیږي. د عراق یوې محکمې نن د اسلامي دولت له ډلې سره په تړاو هغه 43 کسان په اعدام محکوم کړل چې د تېر کال په جون میاشت کې د تکریت ښار په لمنو کې په ډله ییزه توګه د عراق د هوایي ځواکونو تر 1200 پورې د غړو پر وژلو تورن دي. د عراق د سترې محکمې د قضایي شورا ویاند عبدالستار البرقدر وویل څلورو تورنو ته برات ورکړل شو. د بغداد د جرایمو د مرکزي محکمې دا لومړنۍ فیصله ده چې د اسلامي دولت د ډلې یا له هغې سره په تړاو د 603 سخت دریځو په اړه یې کوي. دوی تورن دي چې دغه عام وژنه یې ترسره کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د باشکورتستان جمهوریت پلازمینې د اوفا ښار ته ورسېد چې د بریکس د ډلې او د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزو کوربتوب وکړي. پوتین به نن د چین، بیلاروس، هند، تاجکستان او جنوبي افریقا د ولسمشرانو په ګډون د بهرنیو هیوادونو له مشرانو سره دو اړخیزې غونډې وکړي. د شانګهای د همکاري د سازمان د سرمشریزې په اجنډا کې چې د جولای په 10 جوړیږي له دې سازمان سره د هند او پاکستان د یوځای کېدو د پروسې پیل هم شامل دی. په پام کې ده چې د سرمشریزې په پای کې به پوتین له افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم جلا غونډې وکړي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس ژمنه کړې چې د ایوروزون د ارزونې لپاره به د جولای په 9 د اقتصادي اصلاحاتو مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي. د اروپا اقتصادي کمیشنر ویلي و بروکسل تر اوسه له اتن څخه پراخو او اغېزمنو اصلاحاتو ته سترګې په لاره دی چې له مخې یونان وکولی شي د ایوروزون یا د هغو هیوادونو په ډله کې پاتې شي چې د چلند پیسه یې ایورو ده. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر ویلي چې بروکسل د یونان د احتمالي وتلو لپاره پر جزئیاتو کار کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبري ګټورې بولي او د دوام هیله لري، خو سیاسي څېړونکو په دې اړه څه نظر لري؟
هغه هڅې دوی د مذاکراتو تعظم په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کېنولې دي. زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري، په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود.
د افغانستان ولسی جرګې نن هغې میرمنې ته د باور رایه ورنکړه چې د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندید وه.
محترمه انیسا رسولی، رای تایید 88، رای رد 83، نتیجه عدم تایید.
د اجرائیه رئیس او ولسمشر ترمنځ مو د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو په اړه په بحثونو خبرو وو. دغه راز به واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني سبا د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کوي. که وخت نور مطالب هم اورئ له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي راډیو اوري دوستانو، د خبرونه لمرنې مطلب د افغانستان د سولې په اړه دی. افغان حکومت د طالبانو لاستازو سره لمرې مخامخ خبري او پکې سوي پریکړې ستایي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د دوړو لورو پرون په دې خبرو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې پر اطلو ټینګار کړی او ویلي دی چې دا مخامخ خبري باید دوام وکړي. د سولې شورا هم هیله شي چې دا ناستې به مثبتې پایلې ولري، خو ټینګار کړی چې باید دوامدار ووسی. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور څه اتره کوي.
لڅ باندې یوې لسیزه وروسته افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه مخامخ رسمي خبري وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهار شنبې پر ورځ وویل چې دوار لوریو د سه شنبې په شپه په دې ناسته کې د سولې پر اطلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه.
دو طرف توافق صورت گرفته که
دوار لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د راتلو ملاتړ کوي. افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوې باید د خپل غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نشي. او راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي څو د سولې خبرې غښتلې کړي.
روان د سول یک روان د پایدار
وشه. ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې په دې ناسته کې ګډونوال د دواړو لوریو رسمي استازي او راتلونکو غونډه به له روژې میاشتې وروسته ترسره کړي. په افغان پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د سولې شورا غړی حاجی دین محمد او دوه نور کسان شامل وو. طالبانو مخکې رد کړي و چې استازي مری ته د دې ناستې لپاره ورلیږلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د امارت سیاسي کمیټه واک لري چې هر وخت خبرې وکړي کنه. افغان ولسمشر له دې ناستې څو ساعته مخکې له یو شمېر کارپوهانو سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې د خبرو دوام او د دواړو لوري د غوښتنو د فهرست په جوړولو به ټینګار د دې ناستې اصلي موضوع وي. د سولې عالي شورا هم یاد ناسته ستایلې او ټینګار یې کړی چې باید دوام پیدا کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل که دا خبرې د اوربند په شرط دوام ومومي نو تر اوس به ډېرې اغیزمنې تمامې شي.
زمینه برابر شي چې رسمي پراخه او متمرکز خبر اترې په یو بین الافغانی خبر اترې انشاءالله تعالی مخامخ به شروع شه، نخ په نخ. خو لومړنی شرط به دایی چې یو اوربان به حکم فرماشی، خو داسې خو نه کېږي چې هم وژنه جریان ولري او هم د سولې خبرې اترې.
اخو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د چهارشنبې په ورځ په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو پوځیانو ته په وینا کې سوله د افغانانو هیله وښودله او له مخالفې ډلې د صداقت غوښتنه وکړه. هغه ورځ چې په دې هیواد کې سوله تامین شي د افغانانو د نیکمرغۍ ورځ به وي. په دې هیله کې افغان حکومت په صادقانه ډول مخالفینو ته خپل پیغام رسولی دی. په همدې لړۍ کې نن ورځ هم خبرې روانې دي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د افغان لوري لسیال نه صداقت غوښتنه وکړه چې د دې خبرو کوربه پاکستان تل په چال او سیاسي لوبو تورن شوی دی. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود ازادي راډیو ته وویل دا غونډه په دې نتیجه نه ورکوي چې پاکستان خپله ګټه پکې سنجولې او طالبانو هم نه ده تایید کړي چې استازي ورلیګلي کسانګه.
کاش چې پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او کچیرته طالبان خو واقعاً د جنگ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیئت چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود.
له دې مخکې هم د سولې خبرې شوي چې له هغې ډلې د ناروې، قطر، چین، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان خبرې د یادونې وړ دي. خو دا چې دا ور دواړو لوریو رسمي لیدنه کړې نړیوالو هم ترې تود هرکلی کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او پاکستان دا خبرې اړینې او مثبتې بللې. افغان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې د تامین لپاره وروستۍ ناسته مثبت ارزولې، خو دا چې دا خبرې به څومره مرسته وکړي چې روانه جګړه ختم شي وخت به ثابت کړي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې په اړه مو د افغان حکومت څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده او دوی وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ مستقیمې خبرې د پاکستان په کوربتوب سوي چې پکې د امریکا او چین استازو هم برخه لرله. پاکستاني چارواکي دغه بهیر د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حیاتي بولي. نور تفصیل زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو لمړی پړاو پای ته رسیدلی چې په ترڅ کې دواړو غاړو د خبرو اترو د لړۍ پر جاري ساتلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو پایتخت اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شو چې په ترڅ کې د دواړو خواوو استازو موافقه وکړه چې د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو جګپړی افغان پلاوی تېره ورځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه پاکستان برابره کړې وه چې د دې هیواد د اغوستو برخه ده چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو لپاره یې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې په ښه مثبت فضا کې ترسره شوې چې پکې د چین او امریکا استازو هم برخه درلوده او ټولو خواوو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپل نظرونه سره شریک کړل. پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه تر هغه وروسته برابره کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمود مخ کې د یو لیک په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي او پر خپل خاورې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې همدا راز راغلی چې افغان دولت او افغان طالبانو پر دې موافقه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره به د خبرو اترو لړۍ جاري ساتي او د دواړو غاړو ترمنځ د مستقیمو لیدنو کتنو د بل پړاو نیټه ځای به تر روژې وروسته وټاکل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا متحده ایالاتو په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کړی او دای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره حیاتي بللی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو ځینو کارپوهانو هم په اسلام آباد کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان باید په دې لړ کې رښتینی او له پاک نیته همکاري وکړي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مو د سولې د مخامخ خبرو په اړه جزئیات اوریدل. اوس به وګورو چې د سیاسي چارو پوهان د دې خبرو په اړه څه نظر لري او څومره مثبتې نتیجې ته هیله مند دي. زموږ همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره په دې اړه خبرې کړې دي.
راته وای چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخره نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوره کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي؟
په لومړي سر کې دغه غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو سره کیږي، به د شکه دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمیرل کیږي. اما اصلي مسله دا ده، دغه کسان چې تیر ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلې دي، آیا دوی د طالبانو استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړی ده چې دا زمونږ استازی نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اسیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړی وو چې طالبان مونږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اووه میاشتې د افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بلاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو د طالبانو تحریک د هغوی غړیتوب اوس نه مني.
اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کوم هیات چې طالبانو لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبانو رسمي هیات دی. څه علت دی چې بلاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي؟
وای کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او کچیرته طالبان خو واقعاً د جنگ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیات چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپله وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی، او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښایي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده، او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دې په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټولو ولایتونو او شهرونو کې صافه وځي اوریدلای شي. تکل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمه په ورځ یعنی سبا د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست سرچینه وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې جمهور رئیس په دې غونډه په د ګډونوالو سره بحث ورباندي وکړي. یوسف خان صدران نور تفصیل راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي.
د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمې همکاري او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په روسیې امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه به همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شکل کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
دوستانو، په افغانستان کې به مو د یوې وژونکې ناروغۍ په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرتیا وروسته خبر کو. خو اوس ورځو بلې مسلې ته. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړی دی. د دې ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به نوی دفاع وزیر ولسي جرګې ته وروپېژندل سي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونتوانی چې له ولسي جرګې څخه د باور رای واخلي. په دې اړه تفصیل ناجیه صاحبه اوروي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د روانو نامنیو په کمولو کې د دفاع وزیر موجودیت ډېر مهم ګڼل کېږي، خو لا هم د ملي وحدت حکومت نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت پوست له سرپرستۍ خلاص کړي. اجرایه ریاست وایي وروسته له هغې چې دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی د ولسي جرګې له خوا رد شو، د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د یو بل وړ انتخاب پر سر خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل که څه هم ونه ویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس د کومو کسانو پر سر خبرې کوي، خو ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به یو وړ شخص ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي.
په دې اړه بحثونه شروع شوي دي، لا هم ادامه پیدا کوي او پرمختګ پکې شته. تر اوسه پورې پر اشخاصو باندې فکر کېږي، لا هم یو دوه یا درې اشخاص مشخص شوي نه دي. اما پر دې بحثونه کېږي چې موږ څه ممکنه انتخابونه چې په لاس کې لرو د هغو ټولو په منځ کې یو سالم او دقیق انتخاب ولرو او بیا پارلمان ته معرفي کړو.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره افغان ولسمشر او اجرایه رئیس اړ دي چې په خورا کم وخت وړ او په کارپوه شخص د دریم ځل لپاره دفاع وزارت ته کاندید کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې لخوا دفاع وزارت ته دوه نومول شوي کاندید وزیران معصوم ستانکزی او شیر محمد کریمي رد شوي دي. خو دا ځل د ولسي جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې هڅه به وشي تر څو د افغانستان وضعیت ته په کتو راتلونکي دفاع وزیر ته د باور رای ورکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی همدارنګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر په معرفي کېدو کې باید ځنډ ونه شي او ولسمشر او اجرایه رئیس باید یوې هوکړې ته ورسیږي.
د افغانستان حالات ډېر دغه رقم تشویشناک، ولسونو تشویش ته باید وزیر صاحب دفاع څنګه وزیر موږ ولرو. د دې هیله توقع دا ده چې قانون له اچانه بل اثر ده او د وزیر صاحبان ته قانوني اساسي ورکړي دي. په دې بنیاد باندې رئیس صاحب اجرایه رئیس صاحب جمهور نه مافیش دا ده څنګه کولی شي نوی وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې غیر اعتماد واخلي تر څو دغه خلا یا تشویش دي ولسونو سره د اداره پاتې او موږ کولی شو چې په یو قومنده باندې د دښمن مقابله وکړو.
د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو په اړه خبرې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې روانې دي. خلک په روانو شرایطو کې د دفاع د وزیر نشتوالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دفاع وزیر په نشتون کې به امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو په اړه مو دغه راپور واورید. اوس به هم دا واورې چې د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینی کاندید شته ته د باور رایه ورنکړه. ولسی جرګې په همدې ورځ د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندید یوسف حلیم ته د باور رایه ورکړې ده. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت لیواله و چې د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی د ښځه وسي، ولسی جرګې د دې شورا غړیتوب ته کاندیدا انیسه رسولي رد کړه. انیسه رسولي د چهارشنبې په ورځ د دوو نورو کاندیدانو ترڅنګ ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو 50 جمع یو رای پوره نه کړې. په دې ورځ د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته دوه کاندیدان یوسف حلیم او انیسه رسولي جرګې ته ورغلي وو، خو له انیسه رسولي پرته دواړو کاندیدانو د باور رای خپلې کړې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د رایو نتایج داسې اعلان کړل:
محترمه انیسه رسولی، رای تایید 88، رای رد 83، نتیجه عدم تایید.
د محترمه انیسه رسولی د تایید رای 88، د رد رای 33، نتیجه رد شو. د محترم سید یوسف حلیم د تایید رای 103، مخالف رای 33، نتیجه تایید.
په دې ورځ د ولسی جرګې نصاب 193 وو او کاندید د 90 مثبتو رایو په خپلولو سره بریالی ګڼل کېدلی شو. په دې ورځ یوسف حلیم د خپل کاري پروګرام د تشریح کولو پر مهال وویل که د ولسی جرګې باور ترلاسه کړي د عدل او انصاف په لار کې به له قانونه پرته نور هیڅ ونه مني. په همدې ورځ د حکومت لخوا د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل الله صدیق چې دی هم تېره اونۍ ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی و هم خپل کاري پروګرام تشریح کړ، خو دی وتوانید چې لازم رای وګټي او د افغانستان بانک رئیس شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل که حکومت غواړي چې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د انیسه رسولي پر ځای بیا هم کومه ښځه معرفي کړي نو ژر دی ور وپېژني. د ولسی جرګې غړی شکرې بارکزی د جرګې له غړو هیله وکړه چې که په راتلونکي کې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره ښځه ورپېژندل کېږي نو مثبتې رای دې ورکړي.
10 سال تمام است ما حمایت میکنیم از یک زن که در شورای عالی قضا.
لاس کاله کې موږ د دې ملاتړ کوو چې د سترې محکمې یو غړی د ښځه اوسي. حکومت جفا چې نن د رای ورکولو پر مهال له دې میرمن سره وسوه، هیله ده چې په راتلونکي کې تکرار نسی او بلې کاندید ښځې ته مثبت رای ورکړل سي.
د انیسه رسولي د رایو د نه اخیستلو په حق له د ولسی جرګې غړو مختلف نظریات لرل. زینو ویل یاد میرمن ته د تعصب له مخې رای ورنکړل شوې، او زینو ویل ښځه هم کولی شي چې د سترې محکمې غړې وسي.
تاسی ازادي راډیو او سم یو روغتي مطلب. د افغانستان د امیر روغتي وزارت له خلکو غواړي چې د وینې بهون کې طبي د وایروس مخنیوي لپاره کچیر د دې ناروغي نښې لیدل کیږي باید ژر تر ژره روغتي مرکزونو ته خبرداری ورکړي. دا چې د دې ناروغي مهمه نښې څه دي سفي الله ستنګزی په دې رپورت کې کتنه ورته کوي.
که څه هم د وینې بهون کې طبي د پراخېدو اندېښنې موجود دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې خلک باید د دې ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې ناروغۍ د اخته شویو کسانو د مړینې رپورټونه خپاره شول. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیر وخت هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې په هیواد کې لیدل شوي او سږ کال هم د دې ناروغۍ د پراخېدو په خاطر لازم تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د بهاون کې ناروغي د علایمو په لیدو سره دي ناروغان روغتیایي مرکزونو ته ورسوي.
کچېره خو نه خصات وي دغه مرزي ویني چې ځان کې د خپل د فامیل په غوړ کې چې پاجي نه ویني راځي سر دفتن دوی ته سردردي ډېر لوړ اتبا د ملا درد دی پخو درد دی عضلاتو درد دی زړه درد زړه بدي څه ورته پیدا کیږي دوی د ډېر ژر ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي. مونږه کچېرې تداوی شي نشي د مرزي کېدای شي چې خو نه خصته
د وینې بهون کې طبي وایرس د یو ډل حشرې له چیچلو یا هم د حیوان یا انسان له ترشحاتو سره تر تماس وروسته انسان ته انتقالیږي. محسن د یو ناروغ پلار دی چې زوی یې له څه وخت راهیسې په وینې بهون کې تبه اخته شوی او اوس وخت د کابل پانتاني روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی د هیواد د لابراتوارونو په کار انتقاد کوي او وایي چې له نږدې 20 ورځو راهیسې له ناروغ زوی سره ډېرې سرګردانۍ تېرې کړي دي.
چې دا قصاب د مال پوسو د لشینینه د مرز ورغله د چلی او بدلدین د مرز د تورغله و یاله د جدا بوت کلینیکو ته کلینوک ورته سیرون تیر ک رئیس استفراغ کو یاله د جام د بوتن پیښور ته به جواب را ک به ترالو همدغه شفاخانه ته تبه فیراتل گانسات دلود خلی پی دی دتل پر اخر کې وینې کې نسته
د امرختیا وزارت معلومات لمخې پروان کال کې د وینې بهاون کې تبه 15 در شکمنی پیخه په کابل ننګرهار او هرات کې ثبت شوی چې لړلې اتو کسانو تر اوسه پورې ساور کړی ده خو له دې ټولو سره سره تر درملنې مخکې په وقایې ټینګار کیږي معلومه نه ده چې په افغاني بېوزله ټولنه کې چې ډېر خلک په عادي کارونو بوخت دي او تر نورې نړۍ د افغانستان محیط په ډول ډول وایرسونو ککړ دی په دې ناروغۍ څومره افغانان اخته کیږي او خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي صفی الله ستانکزای ازادي راډیو کابل
دوستان اوسم خبری مجله په یو لند معلومات باندې پای ته رسود پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د لومړي ځل لپاره د سولې د نوبل د جایزې لګټونکي ملال یوسفزی سره په ناروې کې کتلی دی دا چې د دوی د بحث وړ موضوع سوا په نورو خبرونو کې به هم واوري اوس فرشته نگا په استودیو کې د دری مجله سره
تشکر فریبا جان شام بخیر و خسته نباشید شام شما عزیزان کمیل از صدای مراد رادیو آزادی میشنوید هم بخیر ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم وزارت خارجه افغانستان نشست میان نمایندگان طالبان و حکومت در اسلام آباد را تایید کرده میگوید یک نشست مشابه پس از ماه رمضان در پاکستان برگزار خواهد شد نور حق علومی وزیر امور داخلی افغانستان به منظور بررسی اوضاع و ملاقات با مقامات ملکی و نظامی امروز از ولایت فاریاب دیدن کرد. همین گزارش ها در صدر مطالب امروزی مجله خبری ما قرار دارند. اما پیش از این همه در آغاز همکارم زرغونه منگل با خبرهای افغانستان منطقه و جهان.
دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان مسلح پس از ماه رمضان برگزار می شود. ریاست امنیت ملی 3 تن را به اتهام فعالیت های تخریبی در کابل بازداشت کرده است و رئیس جمهور روسیه امروز با چندین رهبر سازمان شانگهای ملاقات می کند. تفصیل خبرها دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان مسلح پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت شب گذشته در شهر مری پاکستان با نماینده های طالبان مسلح اولین گفتگوهای صلح را انجام داده است. در خبرنامه گفته شده است گفته نشده که این مذاکرات چی نتیجه در پی داشته اما آمده است که حکومت افغانستان از فیصله این نشست استقبال کرده و آن را تایید می کند. این اولین بار است که نماینده های حکومت افغانستان با نماینده های طالبان به گونه رسمی در مورد سال گفتگو کردند. رئیس جایه حکومت افغانستان می گوید در کنار پیش برد مذاکرات سال با مخالفین مسلح حکومت، حکومت افغانستان برای دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی وظیفه دارد. عبدالله عبدالله امروز در جریان سخنرانیش در بلخ گفت
در این زمان پیام دوم ما و مخالفین همیست که همونطوره که صادقانه در راه تأمین صلح صدا را بلند کردیم و قدم گذاشتیم در دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی در دفاع از مردم قرار می داشته باشیم.
آقای عبدالله روی فعالیت هرچی بیشتر نهادهای استخباراتی در افغانستان نیز تأکید کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان 3 تن را به اتهام انجام فعالیت‌های تخریبی در شهر کابل بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست می‌گوید که این افراد گوهر رحمان، محمد ساکر و محمد علیم نام دارند و در جریان تحقیق به جرمشان اعتراف کردند. و خبر آخر داخلی که رئیس جمهور غنی محمد قربان حقجو را به حیث رئیس آیسای اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان تعیین کرد. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قربان حقجو سر از شنبه آینده به کارش در این اداره آغاز می کند. رادیو آزادی ادامه خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف شرکت در اجلاس گروه بریکس و اجلاس رهبران شانگهای امروز وارد اوفا مرکز جمهوری باشکورتستان شد. قرار است و امروز با رهبران چین، بلاروس، هند، تاجکستان و آفریقای جنوبی دیدارهای دو جانبه داشته باشد. انتظار می رود پوتین فردا با دیگر رهبران گروه بریکس که عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی دیدار کند و بعداً با حسن روحانی رهبر ایران ملاقات نموده و در یک ملاقات سه جانبه با رهبران چین و منگولیا شرکت کند. گفتگوها در مورد شمولیت هند و پاکستان در سازمان شانگهای شامل آجندای جلسه روز جمعه 10 جولای است. بعد از اجلاس روز جمعه قرار است پوتین ملاقات‌های جداگانه با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان داشته باشد. یک محکمه در عراق امروز 24 نفر را به سزای اعدام محکوم کرد. مجازات دار به این افراد در رابطه با قتل دست جمعی حدود 1700 محصل پوانتون هوایی عراق داده می شود که در ماه جون سال گذشته توسط داعش در اطراف شهر تکریت کشته شده بودند. سخنگوی شورای عالی قضای عراق گفته از 4 متهم دیگر بی‌گناه دانسته شدند. فیصله امروز محکمه عالی جنایی بغداد اولین فیصله در مورد 603 تندرو داعش است که در این قتل دست جمعی دخیل دانسته شدند. حدود 600 تندرو دیگر در همین رابطه تحت تعقیب مقامات عراقی قرار دارند. چندین هزار نفر در بوسنیا امروز مارش سالانه 100 کیلومتریشان را آغاز کردند که به یاد بود از قربانیان قتل دست جمعی ترِبرنیتسه صورت می‌گیرد. قتل دست جمعی ترِبرنیتسه در سال 1995 اتفاق افتاده بود. شرکت کنندگان این مارش 100 کیلومتر راه را می‌پیمایند که هزاران مرد و پسر نوجوان مسلمان بوسنیا از این راه از چنگ سربهای بوسنیا در 11 جولای سال 1995 فرار کرده بر راه و راهی مناطق تحت اداره نیروهای ملل متحد شده بودند، ولی با آن هم هزاران تن آنها نجات نیافتند و سوی سربها کشته شدند. و خبر آخر که کمیشنر امور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید بروکسل هنوز هم منتظر اصلاحات همه جانبه و قابل لمس از سوی آتن برای نجات اقتصاد آن کشور از بحران است. پیری موسکوویچی کمیشنر بخش اقتصادی اتحادیه اروپا گفت وی میگوید تفاوت ها در اساسیات و تفاوت ها در روابط تاریخی بین کشورها موجودند، ولی این درک هم وجود دارد که فرانسه و آلمان باید کار کنند که یونان را نجات بدهند. این بود خبرهای افغانستان و جهان.
ساعت 6:37 شام به وقت کابل است و شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت خارجه افغانستان نشست میان نمایندگان طالبان و حکومت در اسلام آباد را تایید کرده. میگویند یک نشست مشابه پس از ماه مبارک رمضان در پاکستان برگزار خواهد شد. سخنگوی این وزارت میگوید
جناب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند.
طالبان برای جلب اعتماد حکومت و مردم افغانستان در نشست اسلام آباد چی باید می کردند؟
برای نشان دادن حسن نیت و تعهد نسبت به صلح گروه طالبان آتش بس اعلام می کردند تا همه روزه مردم ملکی و نیروهای مسلح قربانی نمی شدند.
فوزی کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود. وزیر داخل افغانستان در بازدید از ولایت فاریاب در مورد نگرانی باشندگان این ولایت از افزایش فعالیت طالبان مسلح گفت
او تعدیدا داره که دشمنای مردم افغانستان میکنه دل خود خوش ساخته و میخواه مورال مردم ما را خراب بسازه که ولسوالی رای ولایت سکوت میتونه.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید بحث‌ها در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشرفت کرده. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله ما را همراهی کنید. با سلام دوباره فرشتن گاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. حکومت وحدت ملی افغانستان از برگزاری نشست نمایندگان طالبان و حکومت و فیصله های اتخاذ شده در آن استقبال می کند. سخنگوی وزارت خارجه می گوید نمایندگان حکومت و طالبان در اسلام آباد فیصله کردند که نشست مشابه بعد از ماه رمضان دوباره در پاکستان برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان نیز برگزاری نشست را یک گام مثبت دانسته و ابراز امیدواری کرده که با این اقدام در آینده زمینه گفتگوهای رسمی و متمرکز آغاز شود. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید عبیبزاده میشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان حکومت و طالبان در اولین جلسه صلح در اسلام آباد فیصله کردند که پس از ماه رمضان نشست مشابه در پاکستان برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت دو طرف مذاکره کننده همچنان توافق کردند که صلح در افغانستان و منطقه باید تامین گردد.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی صلح استقبال میکنه و هم از فیصله هایش. بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تامین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
روز سه شنبه به نمایندگی از افغانستان در اولین نشست صلح در اسلام آباد حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، حاجی دین محمد مشاور شورای عالی صلح و از جانب طالبان ملا جلیل وزیر سابق خارجه این گروه و قاری دین محمد اشتراک ورزیدند. تا حالا از سایر تصامیم و فیصله های اتخاذ شده در این نشست جزئیات ارائه نشده است. روز سه شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز راضی به مذاکرات مستقیم صلح با مخالفین مسلح و ابعاد جنگ و ناامنی در کشور با شمار از کارشناسان سیاسی تحلیلگران و مسئولین رسانه ها ملاقات کرد. رئیس جمهور غنی گفته که در مذاکرات مقدماتی صلح سه موضوع عمده از جمله چگونگی تبدیل شدن این نشست به پروسه دوامدار، اعتمادسازی و تهیه فهرست موضوعات مهم شامل در اجندای مذاکرات صلح بحث خواهد شد. در این حال مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح برگزاری اولین نشست صلح را در اسلام آباد یک گام مثبت دانسته و ابراز امیدواری کرده که با این اقدام در آینده زمینه گفتگوهای رسمی و هم مرکز آغاز شود. محمد اسماعیل قاسمیار در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این جلسه به خاطر زمینه سازی برای نشست های آینده با یک اجندای واحد برگزار شد.
و این نماینده شورای عالی صلح اشتراک دارد و یک نشست به خاطر ترتیبات و زمینه سازی برای نشست های رسمی متمرکز بالای یک آجندای واحد که کار بکنن در آینده روی از اون مذاکرات صورت بگیره. این نشست یک گام به جلو است، یک گام است که ما با خوشبینی این گام یاد میکنیم. ما قضاوت خود و ارزشیابی این مسائل میگذاریم به اعمال، لحاظا عمل نیک ما نیک میگیم، عمل نیک که نباشه نیک نمیگیم.
آقای قاسمیار همچنان گفت که برای موثریت و انجام بهتر گفتگوهای صلح نیاز است تا در جریان مذاکرات صلح میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان آتش بس هم اعلان شود. برگزاری نشست در اسلام آباد به هدف گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان عکس العمل های داخلی و خارجی را نیز در قبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از انجام این مذاکرات استقبال کرده و آن را در راه برقراری صلح گام مثبت خوانده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر آقای کرزی آمده که با آغاز هر گونه مذاکرات صلح باید انفجارها، کشتنها و خشونت در افغانستان خاتمه یابد. علاوه بر ایالات متحده آمریکا، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده است.
شنوندگان عزیز، بر اساس یک خبر تازه کمی لحظه و ما رسیده، ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شاهد یک حمله انتحاری بوده. امی اکنون همکارم داوود تپان را با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. داوود تپان، از حمله انتحاری که در ولسوالی زرمت رخ داده به شنوندگان بگو، این حمله در کجا رخ داده و همچنان اگر جزئیات از این داری با ما شریک بساز.
مننه لکه څنګه ستاسو ویلې څو شېبې وړاندې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ په استوګنې سیمه کې یو موټر بم ځانمرګې برید شوی دی. د برید نه وروسته دا اوس هم برید د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل تاییدوي، ولې له دې وروسته هم په سیمه کې ډزونه اورېدل کېږي او نښته روانه د دوی وسلوالو او د پولیسو ترمنځ، ولې تر اوسه پورې چارواکو دا نه ده تاییده کړې او نه د سیمو خلکو ویلي دي چې په دې کې څومره تلفات اوښتي دي. د تلفاتو جزئیات به وروسته څرګندېږي چې په دې پوسته کې چې برید پرې شوی ده څومره افغان سرتېري موجود وو، افغان ځواکونه موجود وو او څومره وسلوالو پرې برید او حمله کړې ده.
از وضعیت در کل بگو، ولسوالی زرمت فعلا در کدام وضعیت قرار داره؟ خودت گفتی که درگیری های هم وجود گرفته، ایره بر ما گفته میتونی که مسئولیتی عمله را آیا کدام گروه به عهده گرفته یا نه؟
تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت هم چا نه ده اخیستی، ولې د زرمت ولسوالۍ کې طالبان لکه څومره چې خلک وایي او مونږ سیمه څارو، د سیمې د څارنې له مونږ ته معلومېږي په دې سیمه کې وسلوال ډېر فعال دي. افغان امنیتي ځواکونه عمومي سړک پوستې او ولسوالۍ په خپل واک کې لري، ولې اطراف د ولسوالۍ چې څومره دي هغه د وسلوالو په لاس کې دي یا د هغوی قیادت پکې دي.
بسیار زیاد تشکر. همکارم داوود تپان بود که از حمله انتحاری که در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا رخ داده به شنوندگان آگاهی می داد. شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. همون طور که دقایق پیش شنیدید که گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد صورت گرفته و قرار است یک نشست دیگر پس از ماه رمضان نیز برگزار شود. فوزی کوفی از ولسی جرگه افغانستان به این باور است که طالبان باید برای جلب اعتماد حکومت و مردم در نشست اسلام آباد آتش بس را اعلان می کردند. خانم کوفی در صحبت که ساعت پیش همراهم داشت در ابتدا گفت:
باقیده ما اول قبل از اینکه مذاکرات آغاز می شد برای نشان دادن حسن نیت و تعهد نسبت به صلح بهتر بود تا در ماه مبارک رمضان حتی چند روز دیگر اگر باقی مانده گروه طالبا آتش بس اعلام می کردن تا همه روزه مردم ملکی و نیروهای مسلح ما قربانی جنگ و ترور و وحشت نمی شدن. اگر واقعا تعهد وجود داشته باشه اعمالم سر وقت است اینا برن برای اعلان آتش بس. تا از یک طرف معلوم میشد که واقعا اینا گروه های دهشت افغانی که در افغانستان همه روزه جان مردم ملکی و بیگناه را میگیره تنها گروه طالبان نیست بلکه گروه های دیگه هم است. من فکر میکنم با توجه به تعدد مراکز جنگ و گروه های جنگی و سلاح موجود در افغانستان نقش و نفوذ طالبان در تامین امنیت و یا در آوردن صلح در افغانستان شاید کمرنگ باشه.
اسلام آباد در مقطع بسیار حساس میزبان مذاکرات صلح افغانستان شده و این در حال است که دو روز بعد قرار است نواز شریف با اشرف غنی در شانگهای ببینه. آیا این باز هم یک بازی سیاسی پاکستان است یا این بار پاکستان به واقعیت تلاش صادقانه دارد تا مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به یک نتیجه مثبت بیانجامد؟
خب با توجه به این که وضعیت امنیتی خود پاکستان هم ناخوب است، از یک طرف، از طرف دیگه داعش باعث یک تهدید مشترک به منطقه پنداشته میشه، شاید پاکستان بخواه از طریق گروه طالبا در حکومت افغانستان نفوذ پیدا کنه یا نفوذ خود را حفظ کنه. موجودیت تهدید مشترک است از طرف داعش برای منطقه، مخصوصا برای افغانستان و پاکستان، شاید پاکستان را به این نقطه رسانده باشه که دیگه همزمان چندین پروژه ناامنی نمیتونه مدیریت و اداره شده، اینا ناگزیر هستن یک تعداد کسا را بیارن و شریک به اصطلاح صلح بسازن.
وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که اردو جانب باید یک فهرست موضوعات مکمل که تمام پیشنهادات دو گنجانیده شده باشه باید داشته باشن. قبلا هم پیش شرط های ابراز شده بود هم از طرف طالبان و هم از طرف حکومت افغانستان. در این مورد شما چی فکر میکنین؟
خب در هر مذاکره باید لیست موضوعات قابل صحبت و قابل بحث یادداشت شوه و ارائه شوه. منطقه خب بعض مسائلی است که برای ما و برای مردم افغانستان خط سرخ و غیر قابل بحث و گفتگو است، از جمله قانون اساسی افغانستان و نوعیت نظام. ما یک نظام جمهوری اسلامی هستیم و به هیچ وجه این نظام قابل بحث و گفتگو برای تغییرش نیست که به شکل امارت آنچه که طالبای دارند در بیاید. و در پایش حقوق اساسی اتباع مخصوصا حقوق زنان، اینا از جمله مسائلی که در قانون اساسی افغانستان تذکر داده شده و اینا به عقیده من نباید قابل گفتگو و مذاکره باشه.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که می گفت بهترین بود که طالبان در نشست اسلام آباد آتش بس را اعلان می کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از یک سو گفتگوهای صلح و سوی دیگر از ناامنی ها در شمال کشور هم گزارش شده است. وزیر امور داخلی افغانستان امروز طی یک سفر رسمی وارد شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب شد. هدف سفر نورالحق علومی به این ولایت بررسی اوضاع ناگوار امنیتی فاریاب و ملاقات با مقامات ملکی و نظامی خوانده شده. همکارم رحمت الله رها از فاریاب گزارش میده.
در پی افزایش ناامنی ها و حملات گروهی طالبان در نقاط مختلف ولایت فاریاب، وزیر امور داخلی کشور امروز طی یک سفر رسمی وارد شهر میمنه گردید. آقای علومی پس از رسیدنش در شهر میمنه در جلسه وسیع نظامی اشتراک نموده و گزارش دقیق اوضاع امنیتی را از مقامات ملکی و نظامی فاریاب استماع نمود. وی در جلسه بعدی که در سالون مقام ولایت دایر شده بود نیز شرکت نموده و در این جلسه هم با سخنان پیشنهادات و انتقادات اقشار مختلف مردم و مقامات محلی فاریاب گوش فرا داد. سید عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب در خصوص وضع ناگوار امنیتی فاریاب در این جلسه چنین گفت:
خلاصه وضع امنیتی از قرماش تا اندخوی کوهستان تا گرزیوان بلچراغ نهایت وخیم است. هر لحظه سقوط ولسوالی ها یکی پای دیگری بعید از تصور نیست. در این راستا توجه عمیق نگردد و لانه های آنها نابود نگردد، دیر یا زود ما شاهد فاجعه انسانی و سقوط ولایت فاریاب و شمال خواهیم بود.
مولوی اسدالله جمالی رئیس شورای صلح فاریاب یکی دیگر از سخنرانان ضمن یادآوری از تهدیدات امنیتی گفت: همه مردم فاریاب در کنار نیروهای امنیتی خیش قرار دارند.
معارف تهدید است، صحت عامه تهدید است، پوهنتون تهدید است، بچه‌ای که در مکتب میره تهدید است، محسن سفین تهدید است. هر کس گروگان بگی، اسیر بگی، بکش، ذبح بکو، کوچکترین ترحمی به انسان ندارد. ما همه مردم فاریاب در کنار اردوی ملی، در کنار پلیس ملی فاریاب قرار داریم.
دکتر نقیب الله فایق وکیل در ولسی جرگه پیشنهاد نمود تا یک کندک تازه نفس اردوی ملی در فاریاب خواسته شده و در کنار آن حملات هوایی در برابر طالبان هرچه زودتر آغاز گردد.
اینمی المار، قیصار تا اینمی کمربند میمنه را در ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت ما احساس میکنیم که سقوط میکنه. طرح مهمی است که کندک اردو بیا عملات هوایی را شروع بکنین، مهمات را برشان بتین.
مولوی گل احمد یک تن از علمای ولسوالی المار اظهار داشت در حال حاضر حدود 5000 خانواده در ولسوالی المار و محاصره طالبان مسلح قرار دارد.
کرمیچ پای از مردم، تیل موتور از مردم، خود موتور از مردم، کلاشونکوف از مردم، مرمی فی دانه 22 روپیه از مردم، میموره خودش دفن میکنه، زخمی میشه قماندانای مربوطه تداوی میکنه. این دولت ما دیگه چی میخواد از مردم؟ من نفهمیدم دم خواست دولت چی است. برای فعلا 5000 خانه به محاصره طالب است. در حدود 1800 طالب با سرپرستی شیخ نظام الدین پاکستان، با 4 نفر ازبکستانی، قاری صلاح‌الدین والی نامنهاد طالبا، ملا احمدشاه والی نامنهاد غور، همگی به قرهی هست، محاصره دارند. از پوسته های مبارزه زنگ میزنند که خدا حافظ دیدار به قیامت. گناهشان همی از کدامی نظام به زمین دولت دفاع کردند.
در پایان وزیر امور داخله آقای علومی طی سخنانی به مردم فاریاب از توانایی های پلیس و در مجموع قوای امنیتی یادآور شده افسود
او تهدیدا داره که دشمنای مردم افغانستان میکنه دل خود خوش ساخته و میخوای مورال مردم ما رو خراب بسازه که بول سوالی دی ولایت سکوت میتون نمیاره. ممکن است ما یاگی چات کار داشت یک قطره از مزار صف دادیم دراست میرسه.
به گفته باشندگان در کنار شاهراها اکثریت ولسوالی های فاریاب در این اواخر ناامن شده و مردم نمیتوانند در ولسوالی ها و همچنان از مرکز فاریاب به سایر ولایات با خاطر آرام سفر نمایند.
ریاست جرایی افغانستان میگوید بحث‌ها در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه پیشرفت کرده است. مسئولان این ریاست میگویند نامزد وزیر جدید به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
در حالی که موجودیت وزیر دفاع در کاهش ناامنی‌های کنونی در کشور مهم خوانده می‌شود، حکومت وحدت ملی هنوز هم نتوانسته این پست را از سرپرستی بیرون کند. ریاست اجرایی می‌گوید بعد از اینکه معصوم استانکزای از سوی ولسی جرگه رد شد، گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای انتخاب فردی دیگر آغاز گردید و در این بحث‌ها پیشرفت نیز صورت گرفته است. با آنکه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی نگفت که گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بالای کدام افراد جریان دارد، اما تاکید کرد که یک فرد کارا به زودی با ولسی جرگه معرفی خواهد شد.
رهبران حکومت هم مصرف این مسئله هستند، در این مورد بحث شده و کوشش داری میشه که یک شخص مناسب با تجربه و با کیفیت در این پست معرفی شود و توافق بری شده که گزینه هایی که در بخش داریم از بینشان یک شخص مناسب و با تجربه و پست وزیر دفاع معرفی شود تا برای پارلمان و رای تایید کرد.
به دلیل افزایش روزافزون ناامنی در کشور، رئیس جمهور و رئیس اجرایی مکلف هستند تا برای سومین بار فرد کارا و شایسته را به وزارت دفاع هر چه زودتر کاندید کنند. قبل از این شیر محمد کریمی و معصوم استانکزای دو کاندید وزیر دفاع ملی از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شدند. اما این بار هیئت اداری ولسی جرگه تاکید می‌ورزند تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور به کاندید وزیر جدید رأی اعتماد بدهند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت نباید در معرفی کاندید وزیر دفاع تأخیر صورت گیرد و باید رئیس جمهور و رئیس اجرایی به فیصله برسند.
وضعیت افغانستان در حال حاضر نزد مردم نگران کننده است. ما باید وزیر دفاع داشته باشیم. نظر به قانون صلاحیتی که ما داریم از رئیس جمهور و رئیس اجرایی می‌خواهیم تا هر چیز زودتر وزیر دفاع را به ما معرفی کند تا با گرفتن رأی اعتماد این خلا را پر کرده و تشویش میان مردم را بردارد و ما با یک قمانده دشمن را از بین ببریم.
بحث‌ها در مورد معرفی کاندید وزیر دفاع در حال جریان دارد که در اکثر مناطق کشور درگیری میان حکومت و مخالفین مسلح جریان دارد.
شنونده رادیو آزادی هستید و تشکر از همراهیتان تا این لحظه. قرار است رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه برای اشتراک در نشست سازمان شانگهای به روسیه برود. مسئولان در ریاست جمهوری میگویند تامین صلح و امنیت در افغانستان از جمله موارد است که رئیس جمهور غنی در این نشست رویان با اشتراک کنندگان نشست بحث خواهد کرد. باز هم تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی در نشست سازمان شانگهای تلاش خواهد کرد تا اجماع منطقوی را برای تامین صلح و امنیت در افغانستان ایجاد کند. ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده گفت در این نشست روی مسائل امنیتی و صلح گفتگو صورت خواهد گرفت. آقای هاشمی افزود علاوه بر این نشست رئیس جمهور غنی با سران اعضای سازمان شانگهای یک به یک در موارد صلح و همکاری های اقتصادی نیز صحبت خواهد کرد.
باشه ای ابعاد منطقه‌ای داره و رئیس جمهور تلاش خواهد کردن نشست هایی که به شکل مجموعی با سران کشورها داره و همچنان نشست هایی که علیحده و یک باید همیزوان با اونا میبینند روی راه های صحبت کنند که اجماع منطقه‌ای پیدا شود تا مشکل به سطح منطقه در شود و برای رسیدگی به مشکل هم به سطح منطقه اقدام صورت گیرد.
شانگهای سازمانی است که در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد. نشست شانگهای که این بار قرار است در شهر اوفای روسیه برگزار شود، بر علاوه کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه افغانستان و آسیایی نیز در آن اشتراک کرده و روی مسائل امنیتی با هم بحث خواهند کرد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که اخیراً افزایش امنی‌ها و آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان کشورهای عضو این سازمان را بیشتر نگران ساخته است. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که افغانستان به تنهایی نمیتواند در برابر این تهدیدات استادگی کند و به گفته آنان در این راستا به مبارزه مشترک منطقه‌ای و جهانی نیاز است. فاروق اعظم یک تن از این کارشناسان میگوید چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که رهبری این نشست را به عهده دارند و می توانند افغانستان را در بخش‌های اقتصادی، صلح و امنیت همکاری نمایند.
اعضای جنگ‌های اکثریتشان همسایه افغانستان هستند و رئیس وسول افغانستان کردار همسایه معلوم است. حضور افغانستان به اونجا وسول افغانستان کمک خواهد کرد.
همچنان سخنگوی ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده تا کشورهای عضو سازمان شانگهای به خواستهای رئیس جمهور جواب مثبت داده و افغانستان را در راستای صلح و ثبات همکاری کنند. اینکه نتیجه نشست شانگهای چقدر برای افغانستان مؤثر تمام خواهد شد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
با می گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید.